السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماسپخین د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو په د خبرونه کې زه بنور شاس تاسو هر کله کوم د دې غړې په اولنی مای کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې د مشال ترانا لاندې بحث اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار مليها امیرزاده یې درته وایي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړې د خبرونو سټکو ته پی ٹی ایم وای په خیبر کې د پولیسو او ایف سی ځواک په دزو کې درې غړي وژل شوې دي په پاکستان کې د پولیسو سلور نوې پیخي ثبت شوې دي او ټاکل شوې ده امریکا ولسمشر د اسرایلی وزیر اعظم سره خبري وکړي تفصیل پختون ژغورنې غورزنګ تور پورې کړی دی چې د خیبر پر ریګیلل مکه د پولیسو او ایف سی ځواک په دزو کې درې غړي وژل شوې دي غورزنګ د اکتوبر په 9مه په خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې په دزو کې د مرګ جوړلې د زیاتې دو یره خودلې ده غورزنګ تر دې لک سات وړاندې په ایکس په دوه نورو بیانونو کې ویل چې د پولیسو په دزو کې ډېرې غړي وژل او بخې جوړل شوې دي چې د پیښور روغتون ته انتقال شول تر دې مخکې یو اني شاهد د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هغه فعالانو د اکتوبر په 9مه جرګې د کیمپ لوري د تګ هڅه کوله چې پولیسو ور باندې ډزې وکړې د خیبر انتظامی او پولیسو لا د پی ټی ایم او د عیني شاهد د داوو په خبرګون کې سندي ویلي دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي چې پولیسو یو ځل بیا د جمرود پرې ګیللمه کې د جرګې په انتظامی کیمپ چاپه وهلې او د جرګې میدان یې نیولې هغوی وویل چې د جرګې په میدان کې د پولیسو مرمۍ ضد اګاړي ولاړ دي او لزینو ځایونو یې اغزن تار تاو کړی دی په همدې حال کې په خیبر او د پېښور په یو شمېر سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې او انټرنیټ خدمات ځنډول شوې پولیسو لا د پی ټی ایم د جرګې په انتظامی کیمپ ته تازه چاپی پړسنی دی ویلې خو د خیبر انتظامی مشر ثناء الله خان د اکتوبر له 9مې څخه د نومبر تر 10مې پورې په غزیله کې په هر ډول ولسی غونډو بندیز لګولې دي اخوا د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په پښتون ژغورنې غورزنګ دی لګول شوی بندیز سمدستي لري کړی سازمان پرون په خپل ویب پاڼه په خبرې کړي بیان کې ویلي چې دا بندیز د پی ټی ایم د سوله ییزو احتجاجونو د ځپلو یو هڅه ده او حکومت غواړي چې په دې توګه د اکتوبر 11مې د غونډې مخه ونیسي سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د سوله ییزې غونډې د آزادې حق ته درناوی وکړي او د پښتنو قومي جرګې ته د خنډونو له جوړولو ډډه وکړي سازمان ویلی دی چې د پی ټی ایم ټول فعالان او ملاتړي چې په خپل سری توګه نیول شوي باید سمدستي خوشی کړل شي دا وروسته له هغې ده چې د پاکستان کورنو چارو وزارت د اکتوبر په 6مه په یو فرمان کې پر پی ټی ایم بندیز اعلان کړ او تور یې پورې کړ چې د دې غورزنګ فعالیتونه د هیواد سولې او امنیت ته زیان رسوي د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ ویلي چې د پاکستان د ریاست لخوا پر غي محدودیتونه نوموړې لخپل مرامه نشي پشا کولې هغه پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته ویل چې د اکتوبر په 10مه ځکه په کراچۍ هوائي میدان کې بهر ته سفر کولو راو ګرځول شو چې ریاست د بشري حقوقو په سرغړونو پردا چول غواړي
ہمیں روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بلوچستان میں انسان
لخوا زمون د مخنیوی یوازن مخدادا چی پا بلوچستان کی د بشری حقنو سرغڑونی اور ریاستی جبر نڑائی تخ کار نشی منگ حق غگونا نڑائی تا رسول غوارو کی دوی پی پرمیلی کچا بندیز لگو لے دے
په کراچۍ هوائي میدان کې د پلټونو وفاقي ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نخبرولو په شرط ویلي چې د مارنګ نوم د سفری بندیز په فهرست کې شامل و نو ځکه بهر ته له سفر کولو راو ګرځوله د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلی او دای د حرکت او بیان د ازادۍ له بنیادي حق څخه ښکاره سرغړونه بللې ده د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو او پسند کې درې ماشومان پولیو یا ګوزن وهل دي هغه ادارې پرون په خپل ویب پاڼه په بیان کې ویلي چې د روغتیا ملي ادارې د سند په جیکب آباد کې د دوو او د کراچۍ د ملیر او د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د یو یو ماشوم په وینه کې پولیو وایرس تایید کړی چې ورسره په پاکستان کې روان کال د ګوزن د پیښو شمیر 2 ته رسیدلې دی د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې روان کال د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 16 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي د ادارې په خبره لدې پرته د ګوزن لس پیښې په سند په خیبر پختونخوا کې څلور او په پنجاب او اسلام آباد کې یوه پیښه ریکارډ شوې ده او رپورټونه وایي ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان په جنوبي برخه کې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې حزب الله خلاف ځمکني عملیات توند کړي دي. رویټرز او اکسیوس خبري اژانسونو په معامله خبر د ځینو کسانو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي له کاله ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ ښایي په ایران د ممکنه حملو په اړه هم خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې تهران د اسرائیلو لخوا د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژنې په غبرګون کې تیرونه په اسرائیلو میزایلي حمله وکړه. د بایدن او نتنیاهو ترمنځ دا خبرې په اګست کې د خبرو وروسته اولنې اړیکې دي. په سیمه کې جګړې په داسې حال کې زور نیولې چې د اکتوبر په اتمه د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګلانټ ادعا وکړه چې په یوه حمله کې د حزب الله د وژل شوي مشر حسن نصر الله ځایناستې هاشم صفی الدین احتمالاً له منځه تللې دي. حزب الله د صفی الدین د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو غړیو بېلابېلو رسنیو ته ویلي چې د برید وروسته یې له هغه سره رابطه پرې شوې ده. داود مشال، ریډیو خبرونه.
د بشار ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته مليها امیرزاده د دې سات خبرونه وړاندې کړل. او اوس هم راځو د دې غړې اولنې موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر ضلع جمرود سیمه پرې ګیلل مکه د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو او پولیسو ترمنځ انخته شوې چې پکې د غورزنګ 15 پلویان جوړبل شوې دي. له سیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواري دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. فرهاد، تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو، دغلته چې پرې لالم کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پولیسو کمن خطه شوې د داغي ورستي حال را سره شریک کړي.
منور شاه، بالکل، دغه د جمرود چکم سیول روختون د هلته کې یو زموار چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې په جمرود رګلل مکه د پولیسو لخوا په دزو کې د جرګي 15 پلویان جوبل شوې دي. د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکي هم خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې دغه کسان لومړی ځایي خلکو جمرود سیول روختون ته وړي وو، او هلته نه دوی بیا راپور تکړل او په خبر هیتابات میډیکل کمپلیکس ته راوړل. چرته چې دوی یې چې د دوه کسانو حالت شکم دی، دا پکې نازک دی. هلته په جمرود ریګیل المکی تاسو ته معلومه ای چې نن سهار نه چکم دی حالات چکمو کشیدو، یو طرف ته پولیس ولاړو او بل طرف ته د پی ټی ایم غړی او دا غوی پلویان ولاړو. او څخواوشه یو بجه باندې الته کې چکم پلویان او غوی هڅه وکړه چې د دغه کیمپ بیرته خستو لپاره دوی ورمخ کی شي. خو الته کې موجود عیني شاهدانو بیا موږ ته وویل چې پولیسو په دوی باندې ډز وکړې، او د ډزو په نتیجه کې دغه کسان جوبل شول.
فرهاد، دغه د دین وړاندې د 13 شپې حال کرا سره شریک کئ، تاسو په رپورت هم را لګلې و چې پښتون ژغورنې غورزنګ ادا کړې و چې د دوی په انتظامی کیمپ باندې بیا دغه جرګې د پاره شکم کیمپ د پاغي باندې پولیسو چاپی وهلې دي. یلته کې هغه سیمم په ولقه کې اخیسته. څه تفصيلات دی په دغه حواله؟
بالکل، 13 ماخام خو لمړی د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر ثنا الله خان یو امر جاری کړ په ټوله ضلع کې یو سلسلور سلوخت تما د فدوی ولګه ولا چې دلته کې څوک هم جلسه یا غونډه نشي کړای. او هغه نه پس بیا شپې خوښه درې بجې باندې اف سی او پولیسو زواک چکم دی په دې کیمپ باندې برید وکړ، او دغه کیمپ په خپل ولکه کې واخښته، او سحر 15 بجې بیا دا پولیسو ته حواله کړ. کدی کیمپ ته وکته شي د ریګیلل مینر غاړه نه چکم بالکل هغه مرکزی میدان، او په میدان کې چکم بیا مرکزی پینډال لګول شو، او هغه خیمه او پینډالونه ارس پولیسو بیګا دریو بجو نه تر سار 15 بجو پورې دا پورته کړی دي. او دوی ایکسکیویټرز یا لوی ټریکټر راوستلې وي. اول ته دوی خندکونه وهل، او ځای په ځای پکې مورچی جوړی کړی، او ښکاریل ته کې بکثر بند گاډي هم ولاړ دي، پولیس هم دي، نور یو شمیر ادارو کسان هم هلته موجود دي، او د غزای دوی په ولکه کې دی. اوس موږ داسې یو خبر ترلاسه کړ چې کله دغه نخته هلته وشوه نو مطلب اوس هم لاغی زی صورتحال چکم دا ادا خنه دا او دا پی ٹی ایم پلویان دا ادا کردی چو دوی یو زلبیا حسا کا چو دا خپل دا جرگی زی خپل لاس کی واخلی او خپل ولکه کی واخلی او دوی بیا دې زه ته روان دي.
سمه ده، ډیر مننه فرهاد شنواری، تاسو ته بیا هم د تازه حال لپاره راځو. ریپورت کې مو اوریدل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویان او پولیس ترمنځ خطه کې 15 د غورزنګ پلویان ژوبل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کورنۍ چارو وزارت د اکتوبر په 6مه د یو فرمان په خبرولو په پښتون ژغورنې غورزنګ د تنظیم په توګه بندیز هم لګولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت لوري په پښتون ژغورنې غورزنګ د بندیز او راګرای زید قوانینو په کارولو سخته نیوکه کړې غوښتنه کړې چې حکومت باید په سمدستي توګه د غبندیز لری کړو د پی ټی ایم د فعالانو او احتجاج کوونکو زورونه ودروي. بلخو د پاکستان د اطلاعات وزیر تور پورې کړې چې پی ټی ایم له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د ریاست ضد بیانیا پر مخ وړي. پی ټی ایم دا تورونه بی بنیاد او له حقیقت لری بولی او زیاتوي چې پښتانه خپل د ترهګرۍ تر ټولو لوی هدف ګرځیدلې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسید راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا لپاره مرستیال مشر بابو رام پنت د اکتوبر په 8مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حکومت له اړخه دا بندیزونه د پی ټی ایم د سولایزو احتجاجونو د ځپلو هڅه ده او حکومت غواړي په دې توګه د اکتوبر 11مه د غونډې مخه ونیسي. بیان کې زیاته کړې ده چې حکومت باید په سمدستي توګه دغه بندیز لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په 6مه د یو فرمان په خپرولو سره پر پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګو. بلخو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر توله تارړ د اکتوبر په 8مه په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د یو سازمان یا ډلې خلاف لا شواهدو او ثبوتونو ترلاسه کولو وروسته حکومت پر هغه بندیز لګولې دي. د زیاته کړه یو خبره واضح خدا چې پاکستان پټولو نه اول دی په پاکستان باندې ځان هم قربان دی. که اخوا دیخوا نه د ملک په دښمنۍ کې فنډونه اخیستل کیږي نو د دې اجازه نشته او په دې وجه باندې په پکیم باندې بندیزونه لګولې دي. خو د مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم مرکزی میډیا کوارډینیټر زبیر شاه آغا د حکومت له اړخه یاد بندیزونو غندنه کړې او ویلي چې پاکستان کم تارونه په پی ټی ایم باندې لګولې دي هغه د حقیقت سره هیڅ جوړ نشته. د زیاته کړه
د دې حقیقت سره یو تعلق نشته. د پی ټی ایم تر اوسه ورځې پورې د تشدد یو قسم کار نه دی کړی. نه ریاست پاکستان یا د دروغجنو منیسټر یا د دې ادارې دانی ثابته وایي چې پی ټی ایم یو قسم ګمله هم اته کړی په دغه کال تیری کې. او کوم چې دوی دا خبره کوي چې د پاکستان جنډي سوزول شوی ده یا پاکستان جنډي کښتول شوی ده بقاعده د دې نه ثبوت ستنه نه پی ټی ایم تر نن پورې دا کار کړی دی. نه د یو ملک پاکستان نه د یو ملک جنډي هم نه سوزلی او نه پی ټی ایم په دې شان یقین لري. اوس که پاکستان کدا ویایي سي دا بیانونه کچیر د میسنګ پرسن خبره کول د پاکستان خلاف خبره ده او د میسنګ پرسن د پاره موږ خبرته کړی دی او دا به موږ بیا هم کوو. کچیر دا ویایي سي وارنټیرر کې څه کم یو لک شل زره پښتانه او پښتون نسل وژنه شوی ده په دې باندې پی ټی ایم خبره کوي دا پاکستان خلاف خبره ده. دا خبره به پی ټی ایم کوي.
د جمعیت علما اسلام قبایلی سیمو امیر مولانا جمال الدین د اکتوبر په 8مه په خپل سوشل میډیا باندې ویډیو پیغام کې ویلي دي چې پی ټی ایم د حق لپاره اخته دي او مونږ ورسره ولاړیو. د زیات کړه
چې حکومت کیم اډر اصلای دی په شدید الفاظ مزمت کاوه او د غیر سره سره منظور پښتین شپرو کولا د پښتانه خصوصا د قبایل د مسلمیت اوس چګوي ادا پنځه شپږ خبرې دي مطالبه دي چې ټول جائز دي. د منظور پښتین نقل همیش د مل خلاف د پاکستان د آئین خلاف کله نه دو اراده. نو لہذا چې یو سړی یو تنظیم اغا جائز مطالبه د حکومت په مخشش دی دنیا په مخشش دی چې د میسر دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي. لہذا میر هم پاکستانیونی د میسر دا ظلم ما کا وستای. په دې حوالہ سره ان شاء الله تعالی منظور پښتینو دا جلسه کامیابیږي هم میش دعا هم ورته کوي او زه خپل کا قانون ته هم دا ویایم چې تو سه ور هشستای او زه خپل هم درمو کله هم منظور پښتین یاد د ګروپ د ملک د متوال خبره کوله ناوال مخالفت وی ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام کوي.
د اکتوبر په شپږمه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پر پی ټی ایم د بندیز غندنه کړي او له حکومت یې غوښتي چې د بندیز فیصله دې بیرته واخلي. کوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ یو ځل بیا هوډ سرګند کړي چې هغه به په هر دریز د بلوچانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او خپل مبارزې ته به دوام ورکوي. دا له هغه وروسته ده چې نوموړی د اکتوبر په 8مه په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو را وګرځول شو. د پلټنو د وفاقي ادارې یو چارواکي ادعا کړی ده چې د هغه نوم د سفري بندیز په لیست کې دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلې او دا یې د بنیادی بشري او وایني حقوقو سرغړونه بللې ده. په دې حق لا نور حال ل کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ، سیمی دین بلوچ او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات د اکتوبر پاتمه په کراچۍ پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې ډاکټر مارنګ بلوچ ویل د لادرکه بلوچانو د حقوقو لپاره دوی سولېزه مبارزه کوي خو ریاست یې په هر ډول مخ نسی. نوموړي په وینا کې ریاست پر هر څومره بندیزونه ولګوي خو دوی بعد ریاست لخوا په بلوچستان کې روان ناروا چلند او د هغه سوبې اصلی حالت نړی ته خی.
امیر روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس بلوچستان میں انسان
وی لخوا زمون د مخنیوی یوازنی مخدادا چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونی او ریاستی جبر نړی ته ښکار نشي. مونږ هغه غونا نړی ته رسول غواړو چې دوی په پرملي کچا بندیز لګولې دي. د پاکستان حکومت سیاسي ګوندونو لپاره بلوچستان هیڅ مهمه نه دی چې په بلوچستان روان دي. بلوچستان کې داسې قبرونه او هدیرېشته چې نامعلومه مړونه ډکې دي. بلوچستان هغه ځای دی چې ماورای عدالت وجنې پکې کیږي. په زوره خلک د کورونو او سیمو پرې خودو ته اړ کیږي چرې چې د دوی لرونه اوسېدل
جن علاقو مې رچکی انکو چھوڑا جائے.
ډاکټر مارنګ بلوچ دا خبري غونډه په داسې حال کې کړی دا چې د اکتوبر په 8مه نوموړی د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون کړی. په نوموړی په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولې او د سفر اجازه یې ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې افایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارنګ بلوچ او د بلوچ یکجهتی کمیټې د زنو نورو غړو نمونه د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې چولې شوې دي. ځکه ورته له هیواده د بهر وتلو اجازه نشته. خو مارنګ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. مارنګ بلوچ زیاته کړې د اکتوبر په 8مه کله چې له کراچۍ هوایي ډګر څخه کور ته ستنېدله نو په لار کې پولیسو نامعلومه کسانو په تشدد کړي، زورولي، پاسپورت، موبایل او نور اسناد یې ترې په زور اخیستي دي او اوس ورته دړکې ورکول کیږي.
وداوت لیډی کانسټیبل مرد پولیس حضرات ته انہوں نے ہماری تلاشی لی.
د خزینا پولیسو بغیر نارینا پولیسو زمونږ تلاشی واخیستا. مونږ دپټی راخ کټکړي بیا یې په مونږ تشدد کړي. دا د کراچۍ پولیسو ځکه مونږ لسین حکومت نه د هغه پولیسو په ضد د قانونو اخیستو غوښتنه کړې و. خو افسوس دا دی چې تر اوسه د سین حکومت او پولیسو افسرانو مونږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې. دا مهال ریاستی ادارې مونږ ته دړکی راکې. نظام او د سازمان نور مشرانو ژوند سخت په خطر کې دی.
بلخوا د سن حکومت ویاندی سادیا جاوید بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي ک ډاکټر مارنګ بلوچ په هوایي ډګر ودرولې شوی نو دا د وفاقي حکومت په واک کې ده. د سن حکومت یې په دې کې هیڅ اختیار نه لري او بیا که پولیسو زورولې وي، تشددي پکړې وي نو د هغه سیمې پولیسو تانه کې د خواص جمع کړي، پولیس به یې پلټنی وکړي. بلخوا د خبری غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات بیا وویل مارنګ بلوچستان ته د امریکای سفر اجازت نه ورکول د قانون سرغړونه ده.
کوئی بھی شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ
دی وای د پاکستان ہر وګړی دا هیواد پر خودلی شی او په آزاد توګه پر ته مرتللی شی دا قانون دی. خود پاکستان ریاست چې ډاکټر مارنګ بلوچ ته امریکای ترتلو اجازه نه دا ورکړي د قانون سرغړونه کړی دا. مارنګ بلوچ امریکا کې یو دستوري تر روانه وو هلتبي وینا کوله. دا حکومت د هغې په هغه وینا هم بندیز لګولې. دا د آئین آرټیکل 19 سرغړونه ده. نو د بیان ازادي هم ترې اغستل شوې ده.
ساره رائے کی ازادي به ان کی چھینی گئی.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران په بلوچستان کې د خلکو په جبري لادرکه کولو او یو شمیر نور ستونزو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي. بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د فوج ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري د اگست په 15 په خبری غونډه کې ویلي وو چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی ده. خو د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور یو وار بیا په صوبایي اسمبلی کې وینا وکړه چې پکې یې له اسلام آباد د خپل راوتلو دفاع او د خپل ګوند د غړو او کارکونکو د مطمئن کولو هڅه وکړه. نو موړی ویل د نغښتل چې په موجودګۍ کې یې د پلویانو او امنیتي ادارو ترمنځ نښتی وشي، نو ځکه په پټه د پختونخوا هاوس نه راووته. بلخوا د تاریخ انصاف ګوند پلویان او په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي له اسلام آباد په پټه د راوتلو لوجه په علي امین ګنڈاپور نیواکې کوي. په دې اړه نور حال له پیښور زموږ خبريال غلام غوث را کوي.
اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د اکتوبر په 8 نیټه ماخام اچانک په دویم وار د اسمبلی اجلاس ته بیا حاضر شو او د خپل ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو او د خپل ګوند د کارکونانو په اعتماد کې د اغېستلو لپاره یې تفصیلي وینا وکړه. هغه په خپله وینا کې د ډي چوک د احتجاج د زینه د وتلو په دفاع کې وویل چې هغه ځکه له هغه ځایه ووتلو چې د خپلو ډرون کیمرو د لارې هغه وکتل چې هر اړخ ته د پولیسو شاته پوز زی په زی کړی شوی وو او هغه نه غوښتل چې احتجاج کوونکي او د امنیتي ادارو اهلکار په خپل منځ کې وجنګیږي. بیا اعلی وزیر د پښتونخوا هاوس نه په پور اصرار توګه د وتلو دفاع هم وکړه او زیاته یې کړه چې هغلته کې په یوه سپکه طریقه د هغه د نیولو تیاری روان و، نو ځکه هغه د گرفتارۍ ورکولو په ځای له هغه ځایه د وتلو هڅه وکړه. وزیر اعلی د 12 ضلعو د اوږدې لارې پیښور ته د راتګ د خپل بیان په دفاع کې وویل چې د هزارې، ملکن، مردان او پیښور ډیویژنو د ضلعو د لارې هغه پیښور ته را رسیدلی وو او په لاره کې د یوې ضلع د پولیسو د مشر په کور کې هم ایسار شوی وو. خو په دویمه ورځ چې هغه ته ټلیفون وکړو نو هغه ورته وویل چې زما نوم مسرګندوه ځکه چې بیا یې نوکرۍ ته خطر دی. هغه وویل چې سیب زما نوم ما اخلا، زما واړه واړه بچی دي، زما نوکری به ختم شي. سوچ وکړئ چې د صوبې د اعلی وزیر یا د اجرایي رئیس چې دا د هغه پابند دی او د صوبې اعلی وزیر د هغه کور ته ورغلی او هغلته کې ناشته کړی ده او دا یریږي چې نوکری به یې ختم شي، نو دا څوک حاکم دی او حکومت څوک کوي؟ خود اعلی وزیر د دې سرګندونو وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کونډي د ګنڈاپور په دې سرګندونو نیوکې وکړي او زیاته یې کړه چې اعلی وزیر د دوه مخي کردار د لوبولو هڅه کوي او خو به دا و چې د پخپل ځان د اسلام آباد پولیسو ته سپارلی وو. د اسمبلی د غونډې وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د خپل ګوند رهبر عمران خان او د خپل ګوند د ځوانانو سره دوکه کوي.
زه د پاکستان تحریک انصاف سیاسي کارکونانو ته خراج تحسین پېښ کوم چې هغه کم از کم دومره جرأت کړی دی چې رښتیا ویلی دی چې زمونږ نه وزیر اعلی مونږ نه پټ شوی دی مونږ نه مونږ میدان کې منځ کې پریخی یو ڈبل گیم داسې کړی چې سیاسي کارکنان راغلی دي او بیا چې کم دی کنه مطلب هغه ډی چوک تر رسیدلی هلته نه چې کم دی غیب شوی دی.
د خبریال او شینون کې فیدادل نمی او پختل چې اعلی وزیر ولی په دې مجبور شو چې په اسمبلی کې واړه واړه تفصیلات هم بیان کړل چې په کوم گاڑی کې هغه پیښور ته راغلو او کوم یو ساتونکی او ډرایور چې ورسره ملګری وو نو د هغوی نمونه یې هم په ډاګه کړل. نو په جواب کې هغه وویل
الیمین گنڈاپور سے کل غائب ہوں نوبیا د تحریک انصاف مختلف لیڈران و مختلف قسم بیانوں اور کولو دا دعوی شوی وا چاغ گرفتار شوی دے نو کل دے چے واپس راغو ڈائریکٹ اسمبلی کے نمودار شو نو آغا خپل تقریر کے بیخی دا ذکر ہونا کہ جزہ گرفتار شوی ما دے وے چے پ کے پی ہاؤس کی موجود ہم لگا یو قسم دے تحریک انصاف سے کوم بیانیہ وا د وزیر اعلی دا گرفتارے یا د گمشدگی آغا بیانیہ باندے آغا اوبو والا ولے نو دا یو قسم د خپل صفائیوں پیش کڑا چې زس چرتوما او د دوله ضلع حواله سره چې کومه خبره کړې و چې د دوله ضلع نه راتیر شوم په جیب کې پیسې هم نه وي هغه حواله سره ډیر زیات کنفیوژن او دا خبره کېدا د تحریک انصاف دننه نه چې گویا علی امین گنڈاپور دروغ وای
د تیر پسیر اعلی وزیر علی امین گنڈاپور په خپل وینا کې زینی دړکې هم ورکړې او د وفاقي حکومت نه د اسلام آباد د پولیسو د مشر د لری کولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې دغه پولیس افسر په پښتونخوا هاوس د حمله کولو سره په صوبایي حکومت حمله کړې ده.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا په سواد کې د روغتیا ادارې ویل دي چې په دې ورستیو کې هلته د ډینګي دوه ناروغان مړه شوي دي. بلخوا د سواد اوسیدونکو وای چې اوس هم هلته یو شمېر کسان په ډینګي ناروغي اخته دي او په روغتونونو کې د سمې درملنې نه کېدو له وجې په کورونو کې پراته دي. خو د سواد د سرکاري روغتون ویاند بیا وای چې د ډینګي د لسګونه ناروغانو درملنه یې کړې او اوس هم یو شمېر ناروغان په روغتون کې د درملنې لپاره داخل دي. په دې اړه نور حال د سوات نه د مشال لیډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سیدو شیر پسپتال ویان ډاکټر محمد خان وای چې تیر یوې میاشتې راسه سنوي د ډینګي مریضان سیدو شیر پسپتال کې علاج شوه چې پکې دوه تنه مړه شوي او شپاړس اوسم پسپتال کې د علاج لپاره داخل دي. دی وای چې اگست، ستمبر او اکتوبر کې یو خاص ماشه را پیدا شي او دغه چې چل لوجه خلکو ته مشکلات جوړ شي،
خصوصا دا ماشه چې دی په پاکو اوبو کې زیات پای او سحر کم ټیم کې چې دا نور راخیږي او دغه ټیم کې او مازیګر په کم ټیم کې دا نور دغه کې به دغه ټیم کې د دې چې چلو ډیر شامل دی.
منگلور اسی دن کے محبوب علی وائی چې د هغوی په کلی کې په لسګونو خلق د ډینګي ماشي له وجې متاثر دي.
زمونږ په علاقه کې ډیر زیات کسان چې دي، زنانه زیات، خاص کر هغه د ډینګي ښکار شوی دي او پرتی دي او لکه د نسه علاج نه دوای نه ست دغه شته په اسپیټل چې دا شي دا غوړم دوای وری کې چې د خوري او
سیدو شیر پروختون ترجمان ډاکټر محمد خان زیاتوي د ماشي چلن بچکی دو لپاره د ماشو وجل لګي او دوای نه استعمالولو سره سره خلق دې د خپو او لاسونو پټ ساتل لباس استعمال کړي د ډینګي رنز علاج پاړه وای
کله وکړه عمل امتون ظاهر شي نو د دې په کار چې سړی د مستند ډاکټر نه اول ته پوسو کی زکه چې زمونږ عموما د خلق دي سي چې دی بیا په کور کې علاج شروع کی یا چتب مقامی نور چې کم کسان دلته ستو پتا جاغو کو سرزین او غوته بلا وجه ډریپونه انجکشن دا شونه چې دی دا لګي او موستلی هغه کمپلیکیټ کیږي هم اقو مریضان کم چې لکه دا اول نه ته ضرورت ته نه او د خپل باډي ډیفنسز سی هغه خلق خراب کی او یا مو ته والیوم ورلوډ وایو او بلا وجه هغه ته دومره ډریپونه دا شونه ولګي.
د سواد سیاست محکمه چارواکي او ډاکټر محمد خان وای چې د نومبر میاشتې شروع کې دوسرا سواد کې موسم یخ شي بیا د ډینګي ماشه ژوندې نه پاتې کیږي. تر هغه پوره دي خلق د ماشي چلونه ځان خپل ماشومان بچ اوساتی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو د خبرونو روانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. تر اوسه د زنو مهمو خبرونو غټ کې درته وار بیا تکرارو. پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم تور پورې کړې چې د خیبر ضلع په ریګیلال مکه د پولیسو او اف سی ځواک په ډزو کې درې غړي وجل شوي او ګڼ شمېر جوړبل دي. د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه دغه روغتون ته 15 کسان ورول شوي چې 12 پکې جوړبل دي او درې وجل شوې دي. غورځنګ د اکتوبر په 9 په خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې پډازو کې د مار جوړبل د زیاتېدو ویره خولې ده. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د پی ټی ایم یو شمېر موجودو په لویان مشالې ریټویل چې پولیسو په دوی نیغ په نیغ ډازې وکړي او اوخ کې بیان کې اګیس یې په استعمال ک د خیبر انتظامی او پولیسو لا د پی ټی ایم د داو پاړه اسنه دی ویلي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې یو او په سند کې درې ماشومان ګوزان وهلي دي. ل د سره په پاکستان کې ساکل د ګوزان د پی خوشمیر 2 ته ورسیده او د امریکا عدلیه وزارت ویلي دي چې حق افغان ته نیولې چې غوښتل یې د امریکا په اوکلاهاما ریاست کې د راتلونکو لسمشریزو انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د عدلیه وزارت پرون ویل او اشکلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته اعتراف کړي چې پلان یې درلود د انتخاباتو په ورځ په اوکلاهاما ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه په نخښه کړي. او اوس هم درته د ژمنې سره سم هفتوار خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو. اوس اهم دغه خبرونه کې د اکتوبر د 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اعلان شوی جرګې مختلف اړخونه باندې بحث شوې ده. دلته یادونه کوي چې د خبرونه ریکارډ شوې ده، نو هغه وخت صورتحال بدل وو او اوس اكيد شي چې بدل وي. د دې خبرونه کوربه د عبدالحی کاکر
د مشال ترنا لاندې.
سلامونه او ستړي مسی د مشال ترنلاند کې زما د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر پر 11 د پښتون قومي عدالت په نوم یو درې ورځنی جرګه اعلان کړي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت پر دې غورځنګ بندیز لګولې او ناقانونه ګرځولې دي. د بشري حقوقو سازمانونو او د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نیوکه کړي. تر بندیز لګولو وروسته حکومت د جرګې د ناکامولو لپاره خپل ګامونه تیز کړي دي او وخت او حالات زر تر زر بدلی شي. نو هم دغه پښتنه به راپورته کوي چې په داسې حال کې چې ښکاری آیا جرګه به وسی، کفر سه وسی، نو آیا کوم هدف به ترلاسه کړي او کنه کېږي، نو دا به د پی ټی ایم او که د حکومت په ګټه یا تاوان وي. دا او نورې پښتنې په دې بحث کې چیړو. میلمانو مو په برتانیا کې میشت د سیاسي چارو شنونکي رفیع الله کاکړ او په پراګ کې د مشال ریډیو مدیر داوود خټک دی. رفیع الله کاکړ دا وخت د برتانیا په کیمبرج یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي. تر دې لمخه له اکسفورد یونیورسيټي څخه ماستری کړي، وروسته په پاکستان کې د نړیوال بانک سره کار کړی او په دې نشټو کې د پاکستان د پلانینګ کمیشن غړی هم وو. رفیع الله کاکړ د پاکستان پر سیاست لیکنی او څېړنې کوي. داوود خټک د مشال ریډیو مدیر دی. په ګڼ شمېر پاکستانی او نړیوالو ورځپاڼو مجلو کې کار کړی او د سیمې باندې شور نظر ساتي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. پیل به رفیع الله کاکړ سی بم لتا سو وکړم، بلکې سوال به دا وکړم ځکه چې حالات ډیر په تیزی سره بدلی شي او حکومت چې دی هغه د ریګیلرما میدان نیولې دی، پولیس حالت دی او پی ټی ایم خپل جوابي کارونه کوي. خو بهرحال موږ چې کومه تجزیه کوو کوم دغه کوو، ممکنه د پاغې کې ډیر بدلونونه راشي ځکه چې حالات په ډیر تیزی سره بدلی شي. خو دا وخت چې کله موږ دغه خبرونه ریکارډو او نو ستاسو په خیر باندې پی ټی ایم چې کومه جرګه اعلان کړې ده او کېدو ته د دې 2 پاتې دي، خو حکومت ورته په دغه ګیلل مکه لکه چې ما وویل تیاراني ور خرابې کړې دي او ممکنه د وسی نو وسی او تر 200 زیات فعالین ورنیولم دي، دا غورځنګ نه قانون اعلان کړی دی. د ټول تپکتو سره تاسو ته ښکاری چې آیا دا جرګه به حکومت پرېږدي چې وسی؟
سلامونه ډیره مننه. یقینا حکومت خو خپل ټول هلی زلی کوي او د دې حکومت چې د نگران حکومت سره یو ریکارډ مرغورو نو پاره کې دا دی چې دا رنګ یو اعلان کدی کړی دی بیا داسې معلومیږي چې دوی تر آخري حد پورې ځي چې هغه خپل خبره خپل داوا چې دی کړی وي هغه تر سره رسېږي. نو زه یقینا وینم چې په دغه روانو دوه ورځو کې به د پی ټی ایم لپاره مشکلات نور زیات شي او د حکومت ته خوا زه مزید کاروایی امکانات وینم. نو زما خیال دی چې دا به ډیره ورته ګرانه شي خدا کېدل شي چې په اخر کې دا شي ګډ وړند کسمه جرګه به په اخر کې پریر دی چې په هغه کې د پښتونخوا وطن د بیلابیلو سیمو څخه کم خلګ راځي هغه په هغه لیول به ګډون نشي و خو یو نیمه شانته ټولنه به په اخر کې وشي. خو زه وینم چې حکومت شاید په دې سخت کاروایی چې کم دی اعلان کړی دی هغه شاید جاری وساتي.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب داوت خټک صاحب تاسو بلکې اوسم چې موږ دا خبرې کوو تاسو د مشال لیډو له خبريالانو سره خبرې کولې حالات ډېر په تیزی بدلی شي موږ دا خبرې هم دغه سپاتې سي کني سپاته خو به هرال چې کم دا اوس حالت دی چې حالت دا پولیس ته بلې غاړې ته پی ټی ایم والا ولاړ دی ورسته څه کې شي تاسو یې څنګه سنجوي تاسو ته څنګه ښکاری چې دا به کېدو ته هم هغه سي پرېږدي لکه څنګه چې پی ټی ایم پلان کړی دا
ګوره دا اوس چې څنګه مونږ خبرې کوو نن د چهارشنبه ورځ ده د پاکستان په وخت باندې دا وخت کې تقریبا نشه شاوخوا یو بجه ده. نو په دې وخت باندې د ریګیلل مپزې کې چرته چې پی ټی مخ خپلې خیمه لګولې دي هلته په ګڼ شمېر کې پولیس راغلي دي او د دې خواوشا اف سی هم وتر بیګا پورې خو نن سهار چې کله مونږ خپل خبريالانو سره خبرې وکړو نو اف سی له اغه ځینې تللې ده خو به هر حال د پی ټی ایم د خیمو ځای چې دی په اغه ځای باندې پولیسو خپل بکتربن ګاډي ودرولې دي د دې سره نورې موټرې دي بلکې د دې سره بلډوزر او شاولې هم دي په اغه کې سکندې هم کلستې دي. نو دا خو یو ده سو پورې چې د حکومت د ارادې خبره ده. نو که تاسو وګورئ د سو ورځو مخکې نه هم حکومت دغلته هوایي فایرنګونه هم کړي دي په خلکو باندې شیلنګ هم دغه ځای کې شوی دی چې دغه ځای نه د خلک منتشر شي. بیا دوه نوټیفیکیشن د یو بل پسې جاری شوي دي. اول نوټیفیکیشن د مرکزي حکومت لخوا راغلی دی چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا او په هغه کې په پی ټی ایم باندې بندیز لګولی دی. دغلته هم د حکومت ارادې بالکل واضحه ښکاري. بیا د اغینه پس تیره شپه یا د اغینه یو ورځ مخکې د خیبر پختونخوا د حکومت له طرفه یو نوټیفیکیشن جاری شوی او هغه د اول نوټیفیکیشن نه ډیر زیات سخت دی. تر دې حد چې هر څوک چې هغه د پی ټی ایم مرسته کوي چې باقي کې سرکاري چارواکو ته هم ویل شوی دی د درې ایم پی او د لاندې به د اغي گرفتاری کیږي یا په اغي باندې به مقدمه درج کول شي. پرون کوم وګورو یعنی د سیشن به پورز باندې نو د پاکستان د مرکزی حکومت وزیر عطا تارڑ یو پریس کانفرنس کړو په دې کې د ښکارا الزامات لګولي یعنی دینه مخکې حکومت دا قسم الزامات پی ټی ایم باندې نوم لګولي او که څه هم د دې الزاماتو هیڅ ثبوت نه وړاندې شوی تر اوسه پوری او دا یو طرفه دي د حکومت د طرفه دي. خدا الزامات لګول هم د حکومت چې کومه اراده ده هغه ظاهري چې دی په هیڅ صورت کې د پی ټی ایم دغه جرګې ته نیت صفا نه دي.
مننه داوت خټک صاحب زبا رفیع الله کاکړ صاحب هم دغه خبره اچي. آیا دا زما په خیال زه شخصا خپل خبره کوم او ممکن ده تاسو او نور ملګرو مې کله منظور پښتین اعلان وکړي د ګلمن وزیر په جنازه کې سیدا سي حکامي عدالت پوي او داوي نو د پاکستان سیاست ته پکتو یا د پی ټی ایم خلاف یا په پاکستان کې عمومي توګه دغه کار کوي نو دا فکر کوي چې یاره دا به ممکن نه وي دا کار حکومت پریږدي. ستاسو په خیال باندې پی ټی ایم چې کله دغه سی اعلان کولی نو هغه تم دغه احساس وو چې کوم ما او تا او بل چاته وو چې دا به بل اخر ونه شي.
ډیر مننه. زما دا فکر دی چې دا د پی ټی ایم رنګا تحریکونه چې په پاکستان کې چلیږي هغه چې خپل کار کوي خپل فعالیت کوي او په اولس کې خپل مبارزه مخته بیایي نو هغه اکثرا د خپل مبارزه د نتیجو سره بالاتر خپل حکمت عملی جوړوي. نو پی ټی ایم یا دارنګ تحریکونه کچیر خپل مبارزه د حکومتي رد عمل پرونه کې جوړه کی نو بیا د دې اکثرا مبارزه د دې سرگرمیانی او د دې چکم اکټیویټیانی دي دا غو کولو امکانات به ډیر کم وي. نو زه فکر نه کوم چې پی ټی ایم به هغه وخت په دې کې ډیر سوچ وهلی چې حکومت به دې ودا ته پریر دی کنه. خو پی ټی ایم ایم دا وخت سه یا د پی ټی ایم رنګ نور چکم تیرې کو نه دی اغه اغه د دې سره عادت دی چې دی خپل مبارزه کوي دی جلسه کوي دی جرګه کوي نو حکومت پاغه کې بندیزونه واچي پاغه کې ستړي ورته جوړی کی نو دی د دې سره عادت دی او دی چې خپل حکومت عملی جوړی پاغه کې په دا اړه په بنیاد باندې خپل فیصله نه کوي بلکې چې کم د دې کم کامی تیرې کې هدفونه دي پر هغه باندې توجه زیاتې
دا ډیره مهمه نقطه ده یعنی تاسو د دې خبره کزرا غونډه کم دادی چې هر تحریک چلی شي هغه د رد عمل په رڼا کې نه جوړ شي بلکې دا غوڅ کم خپل ستراتیجی وي د خپل اهداف پر مخ وړلو لپاره پغه کې هر څه ته تیار وي او هغه ترلاسه کوي خو دا وتخټک سي رفیع الله کاکړ سي بیا نیمای خلاصه کده خبره تاسو په خیال باندې آیا تاسو دغه سي کتلې دي چې پی ټی ایم چې دی همدغه حالات او سنوي حالات کدا په هر شکل کې دا خبره زی جرګه کیږي نه کیږي دا وخت لیولوی چیلنج سر مخامخ کړی دی کنه
چیلنج کو زما خلک چې پی ټی ایم سره چیلنجونه د شروع نه دي چې کله نه پی ټی ایم راغله دي او د هغه وجه دا ده چې د پی ټی ایم هغه بیانیا ده او پی ټی ایم هغه قوتونه
دا سوال نه او دا ټاکټ سبب به سوال هغه چا په اصطلاح ریفریز کا مقصد مدا دی چې تاسو کوم خبر او کا چیلنجونه خو له وخت دی او دا تحریک دی چیلنجونه پر اساس روان دی خو سوال دا دی چې دا کول نه کول دی چې کوم پیک تر رسیدلې دی کوم دغه تر رسیدلې دی دغه اوسنی حالات تر لتهرول دا څومره د دوی زهنی کیپاسټي یا د دوی کوم صلاحیتونه دی هغه په یوه داسي چیلنج باندې بدل سوی دی کنه چې دوی به دا اوسنی حالات څنګه تر لتهرول
بالکل اوسنی حالاتو پی ٹی ایم د نورو لا زیاتو چیلنجونو سره وګوري ځکه چې په پی ٹی ایم باندې لدی وړاندې د پاکستان په میډیا کې په یو طریقه سره غیر اعلانیا بندیزو د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې ذاکر نایک رس او شپه ناست وي او خبرې کوي خو پی ٹی ایم هغه ته اجازه نشته دی تر یو حد پورې د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې د طالبانو نظر رس شپه راتلو خو په هغه باندې پی ٹی ایم نشي راتلی د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې به هر ورځ د ټی ایل پی کسان ناست دي باندې خبرې کولې او د هغه جلسی جلسونه چې په هغه کې به تاو تریخواله وهل ټکول دا به ډیر زیات هغه به کې نشر کېده خو پی ٹی ایم به کې نشته د پی ٹی ایم دا چیلنجونه دي اوس د پی ٹی ایم چیلنج نور لا پسې ځکه زیات شو چې اوس پی ٹی ایم باقاعده تور باندې او علل اعلانیا هغه باندې د پاکستان حکومت بندیز لګو که څه هم پاکستان حکومت د بهرنیو لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا داسې نور چکم تنظیمونه دي د بشري حقوقو د هغه د طرف نه پاکستان په حکومت باندې د هغه باندې تنقید کیږي په د کور دننه یعنی د ملک دننه د پاکستان په حکومت باندې په یعنی کله چې شخصي خبرې اترې کیږي د صحافیانو ترمنځ د ډیټو ترمنځ د خلکو ترمنځ په حکومت باندې تنقید کیږي خو د دې تنقید پرته حکومت د دې باوجود حکومت په پی ٹی ایم باندې یو بندیز لګاو بیا د پی ٹی ایم خلاف د اوس چکم حالات روان دي دا معمولی حالات نه دي دا غیر دي نو د دې مطلب دا دی چې د بندیز تر مخه منظور پښتین چې یو ټیم کې بده آزاد ګرځید اوس منظور پښتین آزاد پرکه هم چا سره نشي کوي انټرویو هم نشي کوي نو دا هغه چیلنجونه دي چې دا پی ٹی ایم باندې 200 نه زیات کسان تر اوسه پوری نیول شي دا سی هم نو شوی چې په یو باندې د دې نو کسان نیول شوی نو دا هغه چیلنج دی چې دا لا پسې زیات شوی دی د پی ټی ایم لپاره
مننه دا وخت ټک څه خبره ده د ستاور په لکه کړ دواړه ما ته جوابونه لند راکوي ځکه ما سره سوالونه ډیر دي او وخت بیا موږ سره لند وي مننه ډیر د دواړو رفیع الله کاکړ څه سوال ده دی چې د پی ٹی ایم تقریبا جوړېدو یعنی د 2013 کال کې جوړ شوې دي او اوس تقریبا د 15 کال په پر کې دوه دي یا کم زیات سوال دا دی چې تر دې لمخې جلسی جلوسونه مظاهری هر څه کړی دي بل اخره په 2013 کال کې حکومت ولې پر دې بندیز لګی په 2013 کې 19 کې شلم کې ستاسو څنګه تجزیه کوي آیا جرګه ډو اور ډای یعنی امرو یا بد کار کیږي دا سی حالت تر رسیدلې چې حکومت باندې لاري بند کی کڅنګ
ډیره بننه اول خو زه فکر کوم چې پتیر یو کال کې خاص طور پر د پاکستان او د پښتونخوا وطن په سیاسي حالاتو کې داسې څه بدلونونه راغلي دي چې هغه حالات د نن سره 15 کال څلور کال یا وا تکاله مخکینو په هغه کې د ټولو لوی خبره ده چې د پاکستان چې کوم موجوده سیاسي حکومت په وفاق کې دا شاید په د نږدې تاریخ کې اول حکومت دی چې په هغه کې حزب اختلاف او حزب اقتدار یعنی چې په حکومت کې دی او په اختلاف کې دی دا تقریبا پر صوبایي لائنز باندې دا تقسیم جوړ دی. دا په نږدې وخت کې اول حکومت دی چې د دې ملګري چې دی اتحادیان چې دی دا ټول د اباسین د ابلی خوا خلګ دی یعنی دا د صوبه سند او د پنجاب چې کوم هغه سیاسي ګوندونه چې هغه بنیادی سپورت بیس په داد وو صوبو کې لري هغه په حکومت کې دی او تقریبا د اباسین په دی خوا چې دوی صوبې دی پښتونخوا او بلوچستان هغه سیاسي ګوندونه چې دا هغه سیاسي سپورت بیس په دی دوه صوبو کې دی دا تقریبا ټول په اختلاف کې دی. نو دا د دې دا مطلب دا دی چې د ریاست چې کوم وجود دی د حکومت چې کوم مج په انګریزي اصطلاح کې لیجیټیمیسي ورته وایي چې نه دا خلکو په
مشروعیت یا جواز
چې دی هغه د پښتونخوا او د بلوچستان د خلکو په نظر کې ډیر کمزوري دی ډیر کم دی او پښتونخوا بلوچستان به تورې صوبه به تورې ګوند نه د دې یو سیاسي فکر هم په د حکومت یا دلته چې خلک فیصله کوي په هغه کې څه برخه نه لري. نو د دې دا مطلب دی چې د اولسي لیول باندې د دې حکومت چې کم جواز دی هغه دومره کمزوري دی چې دا په نږدې تاریخ کې دا رنګ بل وخت نه دی راغلی چې
رفیع الله کاکر صاحب دا تاسو هغه تقسیم وکړي کلن راتو است چې اوس ولي یعنی په پی ټی ایم باندې په 2023 کال کې بندیز لګی چې ولي نه پخې.
نو ددا چې کوم ما بیک گراوند درکې داغه مطلب دا دی چې چونکه ریاست الریډي په دې پودی چې دته د پی ټی آی او د نورو غوندو د خاصه دالت ډیر مشکلات دي ریاست شاید د دې امکاناتو سه هم بیرې چې د پی ټی ایم رنګا تیرې کو نه چي دي دا که هم پر داغل لائن دا رنګا سیاسي خلګ سره راټول کی نو ریاست دا عوام لري چې کوم د پی ټی آی چې کوم د ریاست څخه خوابه دي خلګ دي اغه به هم دا د پی ټی ایم په لار کې ولاړ شي او ریاست اټس وختم دا به مش پیاد ساتو پی ټی آی به هم قابل قبول ده اغه یو پاکستان پرست خپل بیانیا لري اغه په اقتدار کې برخه غواړي د پی ټی ایم بیانیا چې دا اغه سخت ده اغه د ریاست سره سخت نیوکې کوي اغه د فوج په سیاست کې پر مداخلت سوال کوي پر جنگ په والا سره نیوکې کوي اغه بیانیا چې د ریاست د دې سره ډیر پریشان دي چې دا عوامي دغه د پی ټی ایم بیانې ته نشو لاړ نو دا واجب باندې په دا وخت کې دی هغه پابندي ولګول چې هغه اتحاد امکانات ډیر زیات دي.
شدی کې زما یو بل سوال مو خو زه به هم تاسو ته راځم دا د ټک سي تاسو چې په کمانډاز باندې د پاکستان د اطلاعات وزیر تارر سیب چې کوم خبر وکا په پی ټی ایم باندې یو دوه درې څلور الزامونه ولګول چې دوی له افغان طالبان سره تعلقات دي له ټي ټي پی سره تعلقات دي بیا په فند ورازي له بار ملکو ځا پاکستان کمزوري کوي بیا یو جنډي د جرمني کې پر کونسلیټ باندې وف دوی په جلوس کې ونړي دا یعنی راو کونسلیټ ځخیره کوزکا ستاسو په خیال باندې د دې کې څومره وزن تاسو تشکاری چې د الزامات لګیږي او اسی دا بندیز څومره تاسو سنجوي څنګه؟
اول بس تاسو ردی سوال دویمه برخه ته زراشم بندیز د دې مخکې بندیزونه لګیدلې دي په سیاسي جماعتونو باندې که تاسو وګورئ نو په نېشنل هوایي پټه باندې یو بندیز لګیدلې هغه پټه په ظاهر مونږ چې دې نمونه لاړو لمنځه هغه پټه تر اوسه پوری موجود دي او بیا وخت باندې په سیاسي حالاتو کې په مشروعاله کې په پالیسیو کې کم چې پاره کې بیا بدلون ناراضي نه داږي د وجه نسنه بدلون نه راغله خو هغه پټه موجود دي غي وجود د منځ نه دتللې دغه سي د پاکستان پیپلس پارټي د بنظیر په مشره باندې په یو ټیم کې دی او چې دا پارټي موږ په پارلیمنت کې نه پریدو دغه په ځای باندې یو بل پارټي راغندن بیا د پاکستان پیپلس پارټي موجوده ده اسف زرداری صدر دی او بلاول دغه دوی مشر دی پدې کې نو تر څو پورې چې بندیز تعلق ته زما خیال دی چې د دې سره د پی ټی ایم مرسته چدا او د پی ټی ایم د پروژه همدردی ده اغه نور هم زیاته شوی
یعنی کلم جواب را کوي چې تاسو کوم د تارړ سیب خبري واوري دي د حکومت اطلاعات وزیر که تاسو په لندو کې وایسئ چې دي کې تاسو ته اسی غیر جانبدار توګه باندې څومره وزن ښکاری
ام دې تر اعظم د تارړ چې سو پوری پرونی پریس کانفرنس د سیشن به د ورځې د پریس کانفرنس خبره ده یعنی د طالبانو سره د لینکس نو لنډه پوښتنه دا ده چې دا آیا هم هغه طالبان دي دی ویل دي چې د افغان طالبانو سره لینک او دا زه بالکل په غیر جانبداري سره دا خبره کوم چې آیا دا هم هغه طالبان دي چې کم طالبان په پاکستان کې ناستو او د اتحادی فوجونو په ضد یې جنگ کو. آیا دا هم هغه طالبان دي د کومو طالبانو چې حقانی نتورک برخه ده؟ آیا دا هم هغه طالبان دي د کومو طالبانو په بریا باندې چې خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر خوشحالی سرګند کړي او کله چې راغله په ټویټر باندې بیانونه اوس هم موجود دي؟ آیا دا هم هغه طالبان دي د کومو په بریا باندې چې په 15 اگست یا په 14 اگست د پاکستان د هغه وخت د ایسای مشر جنرال فیض حمید د کابل په سیرینا کې د چایو پیالې په لاس کې نیولې وه او ډېر په فاتحانه انداز کې ولاړو؟ آیا دا هم هغه طالبان دي که نه دا نور طالبان دي؟ که هغه طالبان وي نو زما خیال دی چې اتاترړ ته به خپل جواب په دې ټولو د پی ټی ایم د طرف نه هم ملاو شي، د خلکو د طرف نه، او که سوشل میډیا وګوري ډېر ښه به ورته ملاو شي. او که نه دا نور طالبان وي نو بیا به د هغې د یو ثبوت ورکړي.
هغه کې یو بله نقطه هم ده، او خلکو راپورته کړی دی چې دغه جنرال فیض چې دا وخت ګرفتاره دی، خو هغه په هغه کیسه کې نه دی ګرفتاره چې له ټي ټي پي سره مذاکرات کړي دي. په مذاکراتو کې خپله د پاکستان ریاست دا وایي چې په زرګونه طالبان راغو او د نن څه کمی نام نه دی هغه د غول لاس دی په د باندې کورټ مارشل دی په هغه کې دغه کیسه نسته. نو دې باندې ځین خلکو تنقید کړی دی. خو رفیع الله کاکړ څه یو بل سوال کلن جواب راکې، بیا بیا زبل په هغه کې سوال بلم کومه، هغه دا چې یو خواته پښتون ژغورنې غورزنګ دی د دې بالکل اگزیکټ کاپي، یعنی تقریبا هغه د بلوچستانو څه کمی یکجهتی کمیټه ده د مهرنګي هغه ده، هغه په گوادر کې هم دغه سیل کې څنګه کامی جرګه ده دوی راجی موچی وکړي او هغه هم سر ورګډ وټ کوي کنه. خود راجی موچی پر وخت په مهرنګ بلوچستان باندې، یعنی د دې په یک جهتی کمیټې باندې هیڅ پابند نه و لګول، خو په پی ټی ایم یې و لګول. دا فرق تاسو ته په څه کې ښکاری چې پر هغه لګول او نه کني یو بل کاپی دی او یو سټرګل او یو جدوجہد دی؟
هغه فرق بنیادی دا دی ازما چې اول خبره وکړه ریاست د بلوچستان نه ویریږي، د بلوڅ تعداد دومره دی چې دا ټول سره یو سه هم د ځان تکړه پرګنی. پښتانه چې دی په پښتانه کې وادي پېښور چې دی، پېښور شاوخوا سیمه چې دی، دا د پاکستان د وجود یا په دې اوالات څخه شکونه نه لري. دا اول وار دا چې موقعه د ریاست بیریږي چې دا خو هغه خلک دی چې دا د پاکستان د صفه اول په سیاسي دغه کم پاته سوی دی، د پاکستان په حواله سره د وفاقي نظام په حواله سره هم نیوکه نه لري. نو دا کدا د پی ټی ایم بیانیې ته ولاړو نو دا د ریاست د پاره ښه خبره نه ده. نو چې کومه ویره ریاست د پېښور د پښتونخوا وطن سره لري، خاص ور پر وادي پېښور او شاوخوا علاقې، هغه د بلوڅ سره لري، نو په دا باندې دلته زیات سخت لري عمل ده.
نو دا هم دا کومه جواب سوال کولای، یعنی د بلوچ چې کوم کمپرسته پارټیان وي په پارلماني سیاست باندې یقین لري، هغه چې کوم بلوچ بلتون پال دي لاغو سره تل د بیانیه دا جګړه ده چې د بلوچ پارلماني پارټیان ورته وای چې په پاکستان کې به حکومت د پارلیمنت لاري د ووټ لاري غواړو، او چې کوم جنگیالي دی هغه وای چې نه ازادي او ووټ ګټنه کوي. سوال دا دی چې دا وخت کله چې انتخابات وسو په 2023 کې ما تخپل د بلوچستانو لوی لوی مشران وویل چې موږ هغه بیانیه چې کله لمو سره درغلی وسو او لمو دا سیټونه یوړو، نو بلوچستان چې کوم بلتون پال دی هغه راځو غټله. زموږ خپل کارکونان چې دی هغه وسدوی سره ملګری دی، بلکې مثالونه هم راکوز هغه دلته نه بیانوم. سوال دا دی چې کوم دغه کاپی مو راواخو پښتون ژغورنې غورځنګ ته وکړو او که حکومت سولیزه ناستې پاستې او کاملاري ور باندې بندي چې پاکستان پاین کې ضمانت مور کړی دی، نو آیا د پښتنو چې کوم هغه خلک چې د پی ټی ایم د فکر نه دی، آیا دا خلک یعنی د پی ټی ایم والا دی، نو هغه خو داسې نه چې هغه بیا نور لارو ته لاړ شي چې هغه چې ریاست یې نه غواړي؟
زه پوس ولم،
ما سوال وکړم، بخښنه غواړم جواب کلندوي.
زه پوسولم، زه فکر نه کوم، زما په خیال پی ټی ایم خدا خپل د طرفه د یو سیاسي غونډې ش کوشش کوي. زه فکر نه کوم چې دا په خپل هدفو کې کامیاب شي یا داسې امکانات ډیر څه لکه داتا چې ولاغه په دا په پاکستان کې موجوده د کومو په حساب زبل دومره تقسیم کوم نه وینم لکه پښتانه. دا ټیم شپږ و غوند زه په ګوته در شمارلې سم چې داغه بنیادی سپورت بیس په پښتونخوا وطن کې دی، او پښتنو چې کومې مهمه مسلې چې دا ټیم د پښتانه د ژوند د روزګار سوال دی، هغه کده افغانستان صورتحال دی، هغه کده دهشتګردی جنگ دی، هغه که په پاکستان کې د نن د صوبو د حقوقو جنگ دی، پدې کې په دوه درو خبرې هم د شپږ یو پارټیانه په یو پیج نه دي. د دې صرف دا نه دي چې په یو پیج نه دي، بلکې د دې په موقف کې دوه فرق دي. د افغانستان په حوالہ مثال
ته دا ټایم وګوره چې څومره تقسیم چې دا پښتنې پارټیانې دي دومره د پاکستان پارټیانې هم پاپاس کې نه دي سره تقسیم. دارنګا په نورو سوالو باندې دا پارټیانې پښتنې چې کومې پارټیانې دا دومره سره تقسیم دي، نو زه فکر نه کوم چې دا وا اخوا ته ځي او بل د زیات
سپورت خواجه مراد زموږ تاسو تشدد دی کنه؟
نه صرف تشدد خبرم نه کوم، زه د فوج په حوالہ د یو ډیر سختګر موقف خبره کوم. زه د پارلماني سیاست پرېږدو او د یو غیر پارلماني سیاست وخوا ته تک خبره کوم. دا ټایم درګور زیات سپورت د عمران خان دی، د عمران خان د پارټي چې کوم بنیادی دا ټایم حل ځلې دی هغه د داده پاره دی چې هغه په اقتدار کې برخه غواړي او د فوجي قیادت څخه دا خواسته چې ما پر سر برته دست شفقت کړی دو د پیار د مهرباني لاس کړی دو. نو دا ټول ځوانان په هغه پسې دي، نو دا یو ارزي اتحاد یا یو ارزي دغه معلومیږي، خو زه داسې فکر نه کوم چې د دې سره په بلوڅو سیمه کې چې کومه خطر ده دلته دی هغه وی زه داسې خاص د خوشبینه نه پدا و.
مننه رفیع الله کاکر صاحب او داوود خټک صاحب. کدا جرګه وشي یعنی لکه څنګه چې دوی اعلان کړي دا حکومت یو پریم شدی او نن پولیس لاړم سي او نو تاسو په خیال باندې په دې کې به د ریاست غټوي کبه د پی ټی ایم غټوي او کبه بیا فرض کو چې دا هم نه وشي لکه څنګه چې حکومت اقدامات کوي نو بیا د چاپ کې غټ او د چاپ کې تاوان دی، یعنی دا دواړه اړخونه کا راته وڅېړي.
استاد اولنی رفیولانه چې کوم تاسو د پوسو غوډی کې تو معمولی کمنټ کوم، زما خپل خیال او یره مدادا چې په پی ټی ایم د یو ګوند یا د یو ګروپ په توګه امکان لري چې دا تشدد لاړ نشي، خو کله حکومت دا کارونه هم داسې روان دي دا سختیانی هم داسې روان وي، نو که پی ټی ایم وګورو په پی ټی ایم کې زیاتره هغه خلک دي چې په هغه باندې سختې شوې دي، د هغه د کورنۍ غړي تختول شوې دي دا وجل شوې دي او دا زیاتره ځوانان دي، دا ځوانان دي دا یو پخوانی آرډر نه یعنی دا یو اولډ آرډر نه دا راوتی دي، دا یو په نوی آرډر یعنی په یو نیو آرډر کې دا ور داخليږي. نو زما خیال دی چې په انفرادي توګه باندې امکان لري چې دا سی کم اغا راشي، یو دا زما یره ده او دا یره زما د پی ٹی آئی متعلق هم ده چې د پی ٹی آئی سره ځوانان دي او د لیونتوب تر حد پورې دي د عمران خان مینه لري، نور اغه نه دي پوهی چې د عمران خان ایجنډا کومه ده هغه څه غواړي، نو په اغه کې هم کسبا عمران خان ته سکیږي، نو دي کې دا امکان شته چې تشدد ته خلک لړ شي. وزوته همیشه دي د پاره یو ټکی ویم چې دا به د رورل یا د ټرایبل کم ملټنسي چې دا اغه نه به خبر راوځي اربن ملټنسي ته نبه اربن تزرازی نو وسیو تبرازی په انتونو تبرازی سو پر تستاسو سوال دی چې کدا جرګه اوشي او کونه شي. زه فکر کوم چې پی ټی ایم د دینه مخ کې لوی لوی جرګه کړی دي، د دې بیانې د دینه مخ کې ډیره زیاته سخته و، اوس خو د پی ټی ایم یعنی د دې هغه بیانې کې هم معمولی نرمه راغلي دي چې دا غي د پښتون تحفظ د نن هم سره خلک خبرې کوي او دی دا سې دي چې هغه کم سنسټیویټیز چې دي د هغه مطابق اوس بازي زینو کې دي چليږي.
یعنی کدا ستاسو خبره یعنی کوسی لند جواب کوسی نو د پکی د حکومت ریاست غټه ده او کده پی ټی ایم غټه ده او که بالکل نو وسی دا کم یو غټه ده، یعنی دواړو په لندو کې
دریاست په خیال پدې کې دریاست ګټه نه ده، نو ځکه پدې باندې بندیز لګولې. زما په خیال باندې هم پر ریاست باندې چې کم تنقید کیږي نو دریاست خلاف یو بیانیا نور هم مضبوطه ده، خو بیانیا چې کله جسټیفایډ وي په حق وي نو باید ریاست ته ریاست اغه ته بیا په حق باندې جواب وایي. که ریاست وته په ناحق باندې جواب وایي نو هغه بیانیا په زیر دي چې هغه کمزوري شي هغه به نور هم مضبوطه کیږي.
مننه دا وخت ټک سه به رفیع الله کاکر سه به سوال وښډوم نه تاسو واورید کوسی د ریاست پکې ګټه ده که د پی ټی ایم او کنو شي دا 12 فرزونه دي د پی ټی ایم ګټه ده او که د ریاست
په دغه موجوده طریقه کار کوسی کنو شي په دواړو صورتو کې د پی ټی ایم ګټه ده. هغه په دا چې دا د پی ټی ایم رنګ ته رکونه چې دي اکثره چې ریاست پر دې بندیزونه ولګي ریاست په دې ظلمونه وکي نو هغه څه د دې کارکون نور مضبوطه کیږي او د دې ته جواز د دې سپورټ بیس نور زیاتیږي. نو زما دا فکر دی په دغه حالاتو کې چې دا کم زیاتو حکومت کوي په دې حالاتو کې په دې کې په اوږد وخت کې چې تور توګر زوینه چې په دې کې د پی ټی ایم ګټه ده او د ریاست تاوان دی
او په دې کې د پاکستان کومې سیاسي پارټي دي خصوصا د پښتنو ځکه یو منټ یا دوه سره دي هغه دا چې لکه پښتون نېشنلستان دي یا مولانا فضل الرحمن دي د دوی رول یعنی د دوی لپاره کدا کیږي نو شبوی او ک دوی په دې خوشاله هیڅ کنه وسی شبوی
دا ټول دا خوشاله دي چې دا نسی وشدي ولې دا ټول غوندونه چې دي دا یو رقم د پښتونخوا وطن په دازلې مسلو کې د دې خپل ډایرکټ یا انډایرکټ د دې برخه پاته شوی دا نو د پی ټی ایم رنګا غیر پارلماني تحریک چې دي دا همیشه د خائف وي او د سې د شک په نگاه ورته ګوري نو د دې ګټه پدا کې چې دا نسی و
رفیع الله کاکړ سیب ستاسو او د اوت خټک سیب ستاسو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه واسه وخت هم دومره وکنی سوالونه ډیرو ش وخت او شر وز درته غواړم خدای په امان
ډیر مننه
داود مشال ترنالاندی چې پکې مو د پی ټی ایم لخوا د 10 اکتوبر د جرګي بیلابیل لړخونه ل رفیع الله کاکړ او داود خټک سره بحث ول بحث پای ته ورسېدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه